دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او انیسا اجمل هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه له انیسا اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په هلمند ولایت کې وسلوالو لس پولیس افسران وژلي دي او د اوکراین په ختیځ کې نامعلومه وسلوالو د یاغیانو د یو کمانډان په ګډون شپږ تنه وژلي دي. او وسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک پاړه غبرګونینه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. افغان امنیتی چارواکی وای چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لکتر لګا لس پولیس افسران وژل شوی دي. په هلمند کې د ګډې همغږې د دفتر مسول محمد اسماعیل هوتکی نن مشال ریډیو ته ویل وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتی پوستو برید وکړ، لس افسران یې وژل. د ده په خبره وسلوالو طالبانو درې نور پولیس افسران له ځانونو سره بوتللی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې سلور سرتیری وژل شوی دي. په سیمه کې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوی چې پکې سلور سرتیری وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت په ورځ ټول ګوندي زغونډه را بللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندي زغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدل کړی دا او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب تاړوي. خو بیا حکومت پر دې دریز دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر سید د پلټونو لپاره بعد د نړیوالو سیړونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې پراتلونکو دوه ورځې کې بعد امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د ادارې په اړه ابتدایي سیړنې پراتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي. په دې ستیو کې نیویارک ټایمز رسپانه خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یو شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي. خو یاد اداره دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تعلیم څنګه چارواکي وای په سپینوام او شبا تحصیلونو کې د سرکاري سکولونو استادان خپل حاضری یقیني کړي. د شمالي وزیرستان د تعلیم د څنګه یو مشر ګل سید نن مشال ویډیو ته ویل کپ تحصیل سپینوام او شبا کې استادان خپل ذمہواري په سمته غنا پوره کوي نو پر ضد بای قانوني کارروایي وکړل شي. نو موري زیاته کړه چې دوی ته د هدایت د قبالي سیمو د تعلیم څنګه د مشر لخوا ورکړل شوی دی. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرکه کې کیمرا واستې دي چې ورسره په دایهواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیله پیدا شوې دي. د پاکستان د سٹیټ بانک چارواکو پرین ویلي دي چې دوی دا شرکه د 8% نه 9% تر واستې ده چې دا کمې د 1903 او یم کال وروسته په لومړي ځل شوې ده. خبرینه د مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي چې په ختیځ اوکراین کې د نامعلومه وسلوالو په برید کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو کمانډان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون ویلي دي د یاغیانو دغه کمانډان هغه مهال وژل شو چې په ګاډي یې چاودنه وشوه او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ویان سترګي ګورینکو ویلي دي پر دې موقع یوازې دا د ویلو وړ ده چې دا د حمله کوونکو کار دی. نوموړي د پیښې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په یاد پیښه کې د وژل شوو نور کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړل شوي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې د مئی په 28مه نیټه د شیاګانو په یو جمعه د برید په ترڅ کې یوویشت تنه وژلي وو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکي صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش وفاداري یوې سعودي سختدریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای وایي چې د کورونا چارو وزارت د مای د 28 منټې د بری درستو تر اوسه شپږشتنه نیولې دي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونه د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس دغه کمانډانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د حسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. د خبرونو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبري ونی شي.
موضوع بلیزان پوستی اکثر عمل خیاشتا نبلای جل نده دیزر آمد کرنشی
په شمالي بلوچستان کې په یو چاودنه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوې دي. که څه هم وفاقي حکومت د سایبر کرایم بل کې بدلون لپاره کمیټې جوړ کړې خو بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مدې چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه څه کیږي چې مطلب چې سره په کار کې کوم اړوي ذکر نه نه هغه سره په کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دي.
دا مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی ضرورت ولیدې. کارپو ایمل خټک وای
دې سیستم کې کاري نه پوي نو ای ته پته نشته چې هغه کوم ځای کې خپل مسله د غي مشکل نه مسله هغه چاته غي پیش کی څنګه پیش کی او کوم ځای ته لاړ شي.
په کراچۍ کې د پښتو یوې مشاهیرې حال به ووري
دا چې مونږ جړوي سو دا زمون چې ور خوختې دغه سوق په جندل غواړي دغه سوق جړول غواړي.
په خبرونه کې شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. مشال رادیو ته تاسو غواړئ قدر مړو ودونکو د ملي امنیت شورا وای چې هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزی استخباراتو آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګنچول تر ډیره حد خواشونکي او مخکې له وخت وو. د دې ادارې ویان نجیب الله منلی مشال اړتیا ویل چې د داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبرې ونی شي. فرشته جلالزی د دې موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی ایس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخت وو.
په افغانستان کې ډېر ځل زموږ شون مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل خیاشتا لومړی ځل نه دی ډېر قوم د کرنشي پاتشک چې د دوو هېوادونو ترمنځ همکارۍ وکړي لیکونه په منظم ډول لیکل کېږي او دلته مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوی دی شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دی او وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللی دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو پسې
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلي د اجرائیه رئیس د ویان د ایدا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرائیه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړې چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږی د شمالي بلوچستان په دتاخیل او سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوجیان وژل شوی دي. دا ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوجیان ژوبل شوی هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلورشتو غنټو کې پر امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه دا خستي. لاسیمه له مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډې ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوی شمیرا سلور او ژوبل شوی شمیرا یې دوه خودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرختنیز دی لا هم کاروایی روانې دي چې د فوز لاړه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړه د فوز په گاډو او امنیتی پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال اړو ته تاسې غوږی کډمنو ودونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بیل د قانون کولو په لپاره قومي سملې ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ باندې د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو مخنیوي لپاره کارول کیږي. دته سایبر کرایم بیل ویل کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندیښمن دي ک دا مسوده په اوسنی شکل منزور او قانون تر جوړ شي نو له خلکو با د بیان ازادي واخلي او ممکن ده چې امنیتی ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پر اوزپی. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټیکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو پاړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټیکنالوژي د پوهانو زینو سیاستوالو د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکه شوې وي او ویلي وو چې د سره بال له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومېنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقوقو خلاف ممکنه کاریدونکو برخې ته لری شوي نه وي.
بارہ تیرہ کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشانس موږ هم د اندېښنه واچې ځنه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وزپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي اترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي په هان وای کې په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکی د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړو د خپلو اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپل خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې خلکو دی د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال لريو ته ویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. دې قانون سره مده چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شپ په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وی کړی خو شپ په وشي چې دا نیت ته دا اراده دا چې به دا دې لپاره استعمالي نو دا هغه خلاف هم دی کاروایی چې نه هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغه وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال اړه ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو استاد پام را ګرځوم په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په اړه. په خیبر پښتونخوا کې و بلدیاتی انتخاباتو لپاره رای د رواني میاشتې د مې میاشتې په دشتمه نیټه اچول کیږي. په دې لړ کې په ټوله صوبه کې الیکشن کمپاین روان دي چې پکې ټول ولاړ کاندیدان الیکشن لپاره د ووټ اخستو لپاره خلکو کورون تزي او کمپاین کوي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی هم په دې کمپاین کې شامل ځینی کاندیدانو سره خبرې کړې دي او څوک چانه چې وټونه غوړي هغه سره عام ول سره هم خبرې کړې چې هغه د دې کمپاین نه څومره خوشاله دي. راځي چې د رپورت ته وښو.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټري لګیدلې دي او په حجره لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر وغو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال رډیو ته وویل
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې ځا جزیمه اباس پلی خوخه ته وګوره هغه چاله ووټ ورکه چې ستاسو د ووټ اقداري په کوسو کې په کورونو کې د لارو کوسو کې ګرځم خو دروازه د شپې نه د شپې بس خلک تړي چې ته وته ورډګه نه عذاب جوړیږي تا ته الټه کنزل کوي نو د دینه غوړه خبره ده چې بس دروازه د مونږ ته تلې نه
د مټیاي او بسکوټو کاروبار کوونکې تاج محمد وای چې د ووټونو په غرض د بلدیتی ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو لوجه د کار کولو ته نسميږي.
ډیر زیات خلک ولاړ لې نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دې یو یو سړی ډله چې راځي ها نو دا برکار ته وباسي یا بد نه وباسي تقریبا دروازه د یو سړی کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زله برتر کې سند طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دینه کار نه کیږي یار لکه کوړه کټ کې ناشته نه چینو ان په دې باندې غوډې مونږ تنګې نور الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوال سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وای چې دې ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابي گینه
چې زه په زمیدار د مش د زمیدار پېښو دي چې کم کاند دغه په سیزن فل ووټر پسې کاغذ زمیداری کوي کاغذ لو کوي کاغذ تماکم کوي ارسه چي کوي په هغه کار کې وسره شامل شم کاغذ درخواوي چې رته سالار سب دا کار مکو خو بیا هم د هغه باوجود زغ خپل کار هغه سره جاری ساتم پله خبرم دو ټوکم او غی سره هغه کار کې هیڅ سوال
د ثوابې سیمې یو اوسیدونکو محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو د هم په عذاب کړه دي خو بیا هم بلدیتی ټاکنو او د هغې حل زلو ته خوشاله دي
نو زه خوشاله کوم ګرم میدان دی منډي تړیو ټول شپه دروازېم ګرځو د شپېم ګرځو په پسې دنیا خلک راځي تنګي مې ډیرو خو لکه بار خلزم ناغي او سلام زایو کوم چې زه ما یاره دی خپه نشي عزیز ولی دا کلره نو څوک په خپه کینا په 30 تاریخ په د موخم ختمي زړیر خوشاله مچ خخ کوله کمپین روان دی په طریقه کیږي او جنگ جګړه او دا کیسی په کې نشته خخ کوله پروګرام کړي
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه اته سلويخ غنټه وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مئی په 18 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره په ټوله صوبه کې الیکشن کمپاین روان دی په همدې ترڅ کې د سوات په منګور پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی سیمینار شوه په دې سیمینار کې خبريالانو ته د مقامی حکومتونو د ذمہوارو او په دې کې د رسنو په کردار په هان خبرې وکړي د ګډونوالو په وینا تر سو چې خلک په دې نظام نه بي پوښوي تر هغه تری غټي نشي پورته کولې دغه سیمینار ته د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
سواد پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبريالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت ذمہواری او د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلي ځلې کوي ویل چې د نوي نظام باندې رومبۍ په هره وستل دي هلته لري پوره پایدا پورته کېدې شي
چې تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوي نه نو تر هغه پورې د دې سیستم نه مستفید کېدې نشي پایدا نشي ایسته ولې چې دې سیستم کې کاري نه پوي نو هیڅ پته نشته چې هغه کوم ځای کې خپل مسله د هغه مشکل نه مسله هغه چاته هغه پیش کی څنګه پیش کی او حکم یې تلار شي د خپل مسله حل لپاره نو زمو په خیال باندې دې کې دا صافیانو ډیر زیات رول جوړیږي
د میډیا هاوس ډایریکټر او پیښور پوهنتون جرنالیزم سانګې پوخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبول شي ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودی ته نه دی پریښودې شوی
بدبختی دادا چې دې سره دې سیستم سره همیشا لوبي شي وي دي کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسي یو ضروری ستن ده چې د ریخي لاندې پورې خلکو پورې زی هغه سیستم باندې مونږه نیو پوي نو دې باندې زمونږه هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوي کو جرنالستانو کم کمیونټي چې دا د سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو یعنی جرنالستان دې جوګشي چې ولس په پوي کړی شي
د پیښور پوهنتون جرنالیزم یو استاد علي رحمان په دغه موقع وویل چې خبريالان د لړکي مهم کردار لوبول شي او دوی هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبريالان په دغه اړه خبر کړي
د پوهه کې مونږه بنیادی تور باندې د بنیا مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړه دا د تاریخ حوالے سره خبره کړه دا او د میډیا سر رول جوړیږي نو
د سواد پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله
زه به سيتي صاحب د سواد د دې خبره دې استانه کوم دا یو پروګرام دی او دا چې پروګرامونه کا اندره پر هم نو کډ کیږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډیر پیندنه کوم څه دی
دغه رنګه یو بل خبريال ناصر علم وای چې دین او دوی ته یو شمیر معلومات ترلاسه شول
په دغه سلسله کې د غیر جانب دارانه ریپورتینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي دغه د ذمہواریانو یا د هغه څومره فند دی موږ ته دا پته نه و نن چې کوم یو ورځ تربیتی پروګرام موږ کوو موږ ته ډیر څه زده شو پتن ما ته بخپل ډیر سره ازده شو چیرې په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې ویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتی ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړې شوې دي، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ کدم اوریدونکو، تاسې ته رپورټونه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مې په 10مه نیټه انتخابات کیږي او د دې لپاره الیکشن کمپاین هم روان دی، او په ځینو برخو کې څنګه تاسې واورو چې په سوات کې د یو غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی سیمینار هم جوړ شوی دی. په دې سیمینار کې مهمه خبره دا وه چې د مقامی حکومتونو د نظام په اړه ولسته او خبرانو ته پوها ورکړل شي چې څنګه ترې ګټې پورته کولی شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپلې غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال اړو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، تاسو په یو بل رپورت په لور راګرزوم. ډیلی ټایمز او رسپانی په خپل اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټنی وسلو اخستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وایي چې داسې هیڅ پریکړې نه ده کړې. په اداري وروستۍ برخه کې د اگزیکټ ادارې په اړه لیکل شوی چې باید پاکستان د دې یادې ادارې پر ضد پرټون لپاره د بهرنیو چړونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې له انیسا جمل څخه اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو اداري کې لیکي، د سنډي ټایمز په یو ریپورت کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاد ده. نوموړي ته د خبری وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز ته رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خ ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې غستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرنی هیواد پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو ریپورت کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونو ډالر ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
راشا درشا
د مسافرو خبرونه
مشال لړ ته تاسو غوږی قدمونه اوردونکو د غرمې 12 بجې دی انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واور
د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د ملي امنیت ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او له وخته مخکې وو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې لکتر لګل لس پولیس افسران وژل شوي دي. په هلمند کې د ګډې همغږۍ د دفتر مسؤل محمد اسماعیل هوتکین مشال ریډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي او لس افسران یې وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د داخل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتېري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کشر او گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وايي په کراچي ښار کې د اگزیکټ اداري پرسي د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورنیو چارو وزیر پرین ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې او د نړیوالو پولیسو ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونه د رمادي خرګوډي په ختیځ کې سیمه له اسلامي وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستي. د فرانس خبري اژانس هغو قمندانانو چې نیغوښتل نوم یې واغوښتل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دې هېواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي.
انی ساجمل وچې د خبرونو لړنځ یې تاسو ته وړاندې کول. وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی ورسپانو اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټول اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداري وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې دروان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازې لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سر بال لوی تباہی او بربادی راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړی دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې 80% پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د 60 غنټو نه تر 40 غنټو پورې بجلی بندول شي. دا رنګ چې کوم سیمو کې 80% پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو نړیوال رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورسپانې په پاکستان کی بخنه غوړم ډان او رسپانی په پاکستان کې د فوزی عدالتونو او رائټرز خبری اجانس د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له فرخند اسد ناورو.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د فوزی عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه فوزی عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بل خوا په دغه فوزی عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وستا ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غني د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکو بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمر ودرونکو. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. اسوسیټډ پرس ارجان د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمه برخې له فرشته جلال دې څخه اورو.
جنرال جان کیمبل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللې کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او دا مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو دراغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کیمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسیټډ پرس وایي جنرال کیمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پښتنې لاندې کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کیمبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دقیق ارقام نه دی ورکړي. جنرال کیمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال لړیو ته تاسو غوګه ډان رسپانډ د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکو مالی کال د ضرب عذب اپریشن او د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوی بجټ په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانډ لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوی اندازې او په مختص شوی بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت دی وشي چې ولې د اندازې نه زیات پیسو ته ضرورت دی. د مقالی نوري برخي لملي امیرزاده نور
ډان رسپانلی کی د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب عذب نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلی سیمو د بیکورشه او خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کی د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب عذب اپریشن 5.5 بلین روپۍ خرچ شوې دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوزي کاروای ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ هودل شوې دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویل دي چې راتلونکي مالی کال د پوزي کاروای د جاري ساتلو او د گاوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5.5 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپیتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپیتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړ شو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډیر کم دي. د رسپانې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې وضاحت یې ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوی اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي. د رسپانې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکونه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي نو بیا ولې دومره زیات شمیر خودل شوی دی. رسپانه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ډان رسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه معلومات په ډاګه کېدل یو ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. رسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوي پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
ملیحه میرزاده وچې تاسو د ډان د رسپانډ دی مخالي غټي برخي وړاندې کولې. په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې وسلوال یو شمیر سکولونه لنګبولې دی او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شره د نشټ برابر ده نو د دې سیمو خلک څنګه کولی شي چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي؟ په دې درته زموږ همکار اسرار المومن د ایکسپرس ټریبیون رسپانډ یو رپورت وړاندې کوي چې څنګه د یوې ټولنې غړو د سند لاړکانی ځلې په یو کلی کې تعلیم خور کو.
د ایکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نزي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استادۍ نوکرۍ ترلاسه کړې دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دی. پښتنه دا ده چې د حل څه کېدای شي. د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځیدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروسته هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغه ته یو ویل چې څنګه د دوی ماشومان جنکې کولای شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروسته له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همدارنګه یې زمیدارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د 2 اونۍ پورې رخصتیانی ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن جوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپاین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جنکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشروای پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي پړومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي لدې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې لمخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار علم مومند چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورسپانې د یوې مقالې غټې برخې وړاندې کوله. قدمونه ورتونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږې، او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. اونیس پروګرامونه هم ځانګړي برخه ده، هغې د لارې تاسو د فیسبوک او ټویټر او د ویب پاڼې د لارې تاسو د ټولې خبرونې کتلی او لوستلی شي. استاد پام د بل رپورٹ په لور راګرځوم. په کورم ایجنسی کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسی او مفت کارونه ترې اخلي. د دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ازواک سرتیری ولاړ وی او کچری گاډی نه ورکوي، نو بیا په جلونو کې چوي. پولیټیکل انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نور تفصیل لسیمینه د مشال اړوي خبريال طارق ورغزی پر رپورٹ کې ورو.
پکورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران د غیر الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابعه خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیویز واک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني، نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
مو جیل تا بیا ورور غلا وای ما خصدار شم خدیار نه بل کوي او مو ته تکلیف رسته و د مو کم سه کم 5000 به د خساره وشي. پس زبردسته خبره ټوټل پس زبردسته خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مده وی کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسمه کې حرامیاش د پولی دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرر شوی دی. د گاډو مالکانو په خبره بسمه کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالیږي، خو چاته هم د دې موعظه نه دی ملو شوی. خدالو بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کامیاب کنانو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تراسي
خطا کی دا غیو یو احساس موته شي کنه تقریبا 15-20000 روپے باندې وای سال او دکی موتا د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره د غبط چلند منځنی کورمې د انتظامی لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل انتظامی دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو، نو هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کورمې مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کورمې ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو سره په خپل خبرو کې دا اومناله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړي دي هغه ته د پولیټیکل انتظامی له خوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټول ډرایورانو ته خپل موعظه ډیر زر ورکړل شي.
مور هر گاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي یو چې موږ سره فیکټ وین کوو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا گاډو ته پیسې ملو شي موږ یې به پیسې ته دا ډیماند کړه دا ویل چې زبدا کولی پیسې ورکړو ځکه چې یې به سنټرل کورنټ سره واضح
دی چې منځنی کورما یا غرایز سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالونه کم شاوخوا 15,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
کدمانو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی او تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ټولو صوبو د کارکردګۍ په اړه معلومات خپاره شوه، یو رپورت خپور شوی دی چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر ده او خیبر پښتونخوا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر میاش د مارچ میاش پوری د ولسی شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه خودل شوې ده. دا چې خیبر پښتونخوا د پرمختیایي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولی پاتې راغلی دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه ګټه رسیږي، دا به د ملیحه میرزاده په رپورټ کې وورو.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شوو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلی دی. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی، په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي، خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی، 3 بلیون د وفاق د مشر دغه د راکي تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 یا 3 بلیون پیسې ریلیز کړې دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي، یا هغه په دعوه کې دي، یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولې ورځې سره 2-3 پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو، په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتبکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 40 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 40 ته ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړوو، 3 یونیورسټیانې جوړوو، 3 میډیکل کالج دي په لورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم او حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش شوه دا چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړې غړې تیر شو، هغې وجهنه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل په خپله یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی، خو دلته زیات کار دی. اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د دې مالی کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوی چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي، نو دې مطلب دا دی چې هغوی پرفارمنس ښه نه وي، نو د هغې هم نقصان وي. سایز آف بجټ هغه پوره په کار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نو بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانوں کا چکلا حقی دا ورکئی نو حقی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دفتران نو حقی بعد میں ہم ڈر سخت چیک پکار دے کہا کا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی ضائع کی
دا پدا سے حال کے دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیح امیرزادہ وا چے تاستے پا د وفاقی حکومت لخوا د پرمختیایي پروژو په اړه د رپورټ تفصیلات وړاندې کول.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړیو ته تاسو غوږی د خبرونې خري رپورت ته تاسو پام را ګرځوم. په کراچۍ ښار کې د امنیتي حالاتو له وجې د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتو مشاعرو په ترسره کېدنه کې کمی راغلی وو، خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضع د مخکې په پرتله ښه شوې ده، نو ورسره د پښتو مشاعرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی یو دغه شان مشاعرې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر پلار راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی پڑلی دے کسا کے زڑ پسر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ماتا مشکم بردی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنۍ حالاتو ساګر تنقیدی او تاجبر خان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لوریدونکو یې دا دواخیست.
دا چې مونږ جړوې سو دا زمونږ چې ور خوخته دغه سوک پی جندل غواړي، دغه سوک جړول غواړي، ما ته خپل خاور جاړي، ما ته خپل غرونه ویر جندي، محبوب رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي، خیر د امن ته د کوم خلق غواړي، او د پښتون مرای ته هر ګیدړ زمری دی، پښتنوله په مرای خخوي داړي، او پښتنیله دغه غم ډیر دی تاجبر، او وچی شونډی د روانه دراړې دراړې پند د هجرتونو تینا کوز نشو ستړی دی خیبر دی ورته وګوره، تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا سوک کډه پسر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګ غنل کیږي خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، چې د قام کوم وګړې وینا م بیسړه ولاړ دې لکه ګیره چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې، د هر مجبور سرا
مشاعری مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زله چپو د دریاب هیچاره بهر نکړما، غنی لیدمه په سایل باندې لاسونه ډیرو، زما د مرګ په ورځ قسمت ته ګوره واړه بندو، ګنی په ښار کې د ګلونو دوکانونه ډېر.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو له کبله په دغې ښار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو تر څنګ د مشاعرو په ترسره کېدنه کې هم کمی راغلی. په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپلې ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.